یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دی غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خپرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې ټاکل شوی په څو ساعتونو کې افغان ولسمشر د دویم ځل ولسمشر کېدو لوړ وکړي ورسره په څنګ کې اجرایه ریاست کې هم سلګونه کسان راټول شوي چې د عبدالله د لوړې مراسم ترسره کړي په دې اړه درته له کابل وروستي جزئیات وړاندې کوو خو په سر کې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکیم د ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم به په څو ساعتونو کې ترسره شي د افغانستان د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي په هدف په موقته توګه وتړل او د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد نور موانع هم جوړ کړي د خبرونو تفصیل د افغان ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم په څو ساعتونو کې ترسره کیږي د خبره د ولسمشر ویان صدیق کړی ده خو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی چې دقیق دغه مراسم څو بجې پیلېږي په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې هم د شغل عبدالله د لوړې مراسمو لپاره په تیاریو بوختي تر دې وړاندې د دې ډلې ویان فریدون خوزون تیره شپه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله دواړو د لوړې مراسم د امریکایي چارواکو په منځګړیتوب ځنډیدلې خو دواړو لورو وروسته ویل چې دوی لوړه ترسره کوي دا مراسم داسې مهال کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا مهال په کابل کې دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دلوي میاشتې پر 9 د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو چې د میزان پر 6 نیټه وسول اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ خو عبدالله دغه پایله ونه منله د افغانستان د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي په هدف په موقته توګه وتړل د یاد وزارت ویاندی نوریه نزهت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې وزارت د دې تازه پریکړې په اړه تصمیم په دې خاطر نیولې دی چې په نیمروز او فراه ولایتونو کې شوانځي او ټول روسنیز مرکزونو دروازې د دې لپاره تړي چې د کورونا وایرس مخنیوي په برخه کې اوس اقدامات ترسره شي میرمن نزهت د همول چې د فراو نیمروز په اړه د پریکړه به د حمل یا وری تر درې می عملي کیږي او هغه وخت به بیا نوې پریکړه وسی په هرات کې چې لای دولتي شوانځي نه دی پیل سوی تر دې مخکې د کورونا وایرس په خاطر خصوصي شوانځي شوانیز مرکزونه تړل سوی د امیرختیا وزیر فیروزالدین فیروز شنبه په هرات کې په کورونا وایرس د درې نور کسانو دښته کېدو اعلان وکړ لدی سره په افغانستان کې ټول ټال څلور کسان تروسه په کورونا وایرس اخته سوی دی او د افغانستان لویدیز هرات فراه او نیمروز ولایتونو چې له ایران سره ګډې پولې لري لدی په لاره زیانمنونکو سیمې یادې سوی دي د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره پر خپل سرحد نور خندونه هم جوړ کړي اتن تور لګوي چې ترکیه د پناه غوښتونکو جوپو ته لار ورکړي چې له دغو خندونو یونان ته واوړي د یونان حکومتي سرچینو پر نوویل چې دغه خندونه به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول سي پر دغې سرحدي سیمې د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې سوي چې هڅه کوي ځانونه له ترکیه نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي اتن وایي د یونان او ترکیه د سرحد پر 6 کیلومتره ساحه به خندونه جوړ کړي بل خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې وویل یونان باید وزرګونو پناه غوښتونکو ته لار ورکړي چې د دې هیواد په سرحد کې پته مولاړ دي د دې دروازې خلاصې کړي او خپلې اوږې هم له دې بار مل لري کوي پریږدي چې د خلک نور اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي ترکیه ور مورس خبرداري ورکړې وو چې په سوریه کې د شخړو له سختېدو سره به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات شي چې له ترکیه څخه یونان ته وړي او بیا غواړي ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته ورسوي البانیا د لومړي ځل لپاره په کورونا وایروس د دوو کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. دغه دوه کسان چې یو پلار او زوی دي په وروستیو کې له ایتالیا څخه راستانه شوي وو. د البانیا د روغتیا وزارت نن دوشنبه وویل چې د دغو دوو کسانو روغتیایي وضعیت ثابت دی. د البانیا شاوخوا 400,000 وګړي په ایتالیا کې ژوند او کاروبار کوي. ایتالیا هغه اروپایي هیواد دی چې کورونا وایروس ډیر زیات څپلی دی. دغه وایروس لومړی په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبې ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف شو او وروسته بیا نورې نړۍ تخپور سو. په ایتالیا کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو 1300 پیښې تایید شوې دي او 1300 کسان په نتیجه کې مړه شوي دي. د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ایتالیا په شمال کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي د نږدې یوې میاشتې لپاره قرنطین شوي دي. او د یوې مالیزیا الوتکې د نسکورېدو په تړاو د دریو روسیا او یو اوکراینی وګړي محاکمه نن په هالند کې پیلېږي. د مالیزیا هوایي شرکت دغه الوتکه د اوکراین د ختیځ په هغه سیمه کې چې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې وه د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې نسکوره کړای شوې وه. دغه څلور مشکوک کسان د هغې الوتکې د 298 مسافرو او عملې په وژنه تورن دي. دغه الوتکه د هالند له پلازمېنې امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه چې د روسیې سخت په الوتکو زت میزایل وشتل سو. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org وړاندې په خبرونه کې. اوری چې په 2 ساعتونو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړ مراسم تر سره کیږي. دغه مراسم ته کورنی او بهرنی میلمانه کابل تر رسیدلی. د سره څنګه اجرایی ریاست کې هم کسان راټول شوي چې د عبدالله د لوړ مراسم تر سره کړي. د تحلیف دو مراسم ته چمتووالی په څه معنی؟
هغه څه چې مونږ منهیس ته یو لاسته راوړنی بولو چې ولسواکي ده، مګر د دې ولسواکۍ څخه ډرامه جوړه شوې.
عام خلک په دې اړه څه وایي؟
تابان چې ک عبدالله غوښتي چې په دې حکومت کې ګډ وای، هماغه د رای په اساس باندې به حقوق هم لکه حق ورکړل شوی وای تر څو په ګډه د هیواد کار کړو وای.
دا هم اوري چې طالبان وای په کابل کې د سیاسي ناندریو لکبل ممکن سبا بین الافغاني خبرې تر سره نشي، خو کابل کې د سولې وزارت وای دوی بین الافغاني خبرو ته چمتو دي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې یونان خپل خاورې ته د کډوالو او پناهغښتونکو د ننوتو د مخنیوي لپاره خپل پولې ټینګوي. نور مسایل هم شته. هیله دا تر پای سره پاتې شي. دولس بجې او 8 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، ټاکل شوې په 2 ساعتونو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیا ولسمشر کېدو د لوړې مراسم تر سره شي. دغه مراسم ته له بهر هم میلمانه کابل تر رسیدلی او کابل کې هم سلګونه کسان ارګ ته ورغلي چې په دغه مراسمو کې برخه واخلي. ټاکل شوی و چې مراسم له غرمې مخکې تر سره شي. همکار مو امید زهیرمل دا مهال په ارګ کې دی. زهیرمل صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟ مراسم څه وخت پیلېږي؟
روسی جزئیات نام لګی چې تمه لګان می ورس ان کې 12 بجې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوري مراسم وشي. د دې مراسمو د ځان دلایل خپل د دې مراسمو لومړی چې سیاسي جوړجاړي لپاره یو حتی وی چې د افغانستان اساسي قانون ضربه ویني او تر پای سیاسي جوړښت رامنځته شي او ملي منافع د افغانستان حفظ شي. دویم د بهرنی او میلمنو راتګ خودل شو دی چې په خپل وخت سره دغه مراسم ته ونشر رسیدل ځکه تر 2 ساعتونو دغه مراسم وځند دي. تر پای په کور نن د دې مراسم د دې میلمنو تنظیم مسأله وه چې په ولسمشر باندې کې نږدې 2.5 سره کسان ته بلنه ورکړل شوې چې دغه مراسم کې ګډون وکړي تر څو هغه هم تنظیمي کې دلته ځینې نور مسائل هم البته امنیتي مسائل پورې په تړلې خبرې دي چې هغه راځي. نو لګرمي ورسته 2 بجې هغه څه چې د لوري یا د تحلیف مراسمو مسولان په ولسمشر باندې کې وایي د 2 بجو په نیټو کې بعد ولسمشر محمد اشرف غنی د پراتو پنځو کلو په ولسمشر په توګه لوري وکړي.
بلې، او په بهرنۍ میلمنو کې څوک راغلي ویل کیږي چې لوړپوړي لویدیز ډیپلوماټان هم رسیدلي کابل ته.
بلې، ډیر ډیپلوماټان به هغه چې په دننه په ولسمشر په کابل کې دي، د هغوی استازونه هم بلنه ورکړل.
زهیر مل صاحب که ځای تغییر کې غږ مو خراب شو، د امریکا د بهرنی چارو د وزیر یادونه هم کیږي، آیا دا هم کابل کې ده ښاغلی پامپیو؟
دقیق او کره معلومات همدغه پوښتنه ما د مسؤلینو نه وکړه، هغوی ونهم داسې تایید یې نه کړه چې آیا رښتیا هم پومپیو کابل کې دی که نه دی، او خپله دواړو لوریو سره کتلي دي که نه دي کتلي. خو د مېلمانو په اړه باندې ښاغلي چې خانسوري وویل چې ډېر لوړ شمېر ډیپلوماټان او همدارنګه بهرني مېلمانه البته راغلي دي. دلته یادونه باید دا هم وکړم چې د پښتونخوا او په ځانګړي ډول د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ دوه مشران علي وزیر او محسن داوړ همدا اوس په ولس مشرۍ ماڼۍ کې دي، او دوی هم کابل ته رارسېدلي او په دغه مراسمو کې به ګډون وکړي.
بله، کور ودان زهیر مل صاحب، حتما له تاسو نه وروسته روسي معلومات اخلو. ورځو اجرایه ریاست هلته هم سلګونه کسان راټول شوي، مخکې چې کومې ویډیوګانې خپرېدې هلته هم چمتووالی نیول شوی. فرید الله سعادت له هغه ځای راسره دی. سعادت صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. اجرایه ریاست کې څه ویل کېږي؟ هلته هم د تحلیف مراسم ترسره کېږي او کنه د سیاسي جوړجاړي هڅو کومه پایله ورکړې؟
سلامونه لوزین صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته. موږ چې تقریبا له سهار وو بجو نلته راغلي یو درې څلور ساعته کېږي. دلته تقریبا نیم ساعت یا پنځه دقیقې وړاندې خپل اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دغې غونډې ته راغی، نپلن چار غنه خدای غونډي تراغه، او کتم د خپل او طلبيانو سره خبري ونکړي. خو په استاذ تو کې د سباتو هم پالن چې مشکل غړي فضل احمد مانوي رسنوي ته په ټول کې سلګونه کسان دلته راغلي ځای ریاست د تحنیس مراسم لپاره. هغه ته څو خبري وکړي چې مهمه پکې دا و چې تر دا مهال مو جوړجاړي ته لار سره نه رسیدلی، او دا اوس د جوړجاړي لپاره بهرني ملماني دوستان د دې خبره چې هغه د جوړجاړي هڅه کوي. خو تر دا مهال موږ ارګ سره یا هم د دولت سره ستونزې کوم پایلې ته نه یو رسیدلي، یعنی کوم عمل یا هم جوړجاړي نه دی سوی کفا مې سلا وایم. ورسره یو بل مهمه خبره دا و چې کچېری په ارګ کې لمسکین وروسته یا یو دوه ساعت یا درې ساعت وروسته د تحلیف یا د لوړی مراسم ترسره کېږي، موږ به له هغه وړاندې د تحلیف مراسم ترسره کوو. خو یعنی دلته یو ټکی چې ډېر زیات یادونې ور دی، هغه دا دی چې دو ویل که چېرې ارګ ترسره کوي، په دې معنی چې که ارګ یې ترسره کوي دوی هم ترسره کوي، که ارګ یې وځنډوي دوی به هم ځنډوي.
بله، څوک جوړجاړي د جوړجاړي هڅې کې ویل کېږي چې د بهرنۍ چارو وزیر د امریکا او دغه راز یو شمېر نور چارواکي دخیل دي د جوړجاړي په دغو هڅو کې، یا په یو ډول منځګړیتوب کې کرا شوې ده چې دا کسان څوک دي؟
ښاغلی مانوي خو له چا نه نوم وانخیسته، یوازې وویل چې بهرني نړیوال دوستان هڅه کوي چې او یعنی همدا مهال هم په دې ته روان وي چې جوړجاړی یا تفاهم ته سره ورسیږي. خو که کوم خبریالانو پوښتنه وکړه چې داسې ویل کېږي چې د امریکا دفاع وزیر پامپیو راغلی او دلته د جوړجاړي لپاره
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر
مشخص نه ده. دقیق، او هغه ویل چې لا موږ مشخص نه ده چې راغلی به یا جوړجاړي کې وښکیل یا کنه. خو په ټوله کې ویل چې بهرني هم نړیوال هغه دوستان چې افغان حکومت سره همکار دي هغوی جوړجاړي هڅه کوي. خو د ښاغلي پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نومې وانخیسته.
بله، کور ودان فرید الله سعادت، حتما به وروسته در سره بیا اړیکه ونیسو. همکار مو فرید الله سعادت و چې ویلې په اجرایه ریاست کې هم سلګونه کسان راټول شوي، او د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم یو مسؤول فضل احمد مانوي ویلې چې کچیرې په ارګ کې د لوړې مراسم ترسره کیږي دوی هم د لوړې مراسم ترسره کوي. داسې ښکاري چې په ظاهره د منځګړیتوب هڅو هم تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. راپور نه دا و چې زلمای خلیلزاد او یو شمیر نور لویدیز ډیپلوماټان په دې هڅه کې دي چې د ښاغلي غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ ټاکنیز ناندرۍ حل کړي، او په یو تحلیف سره دغه د کابل د نن ورځې مراسم سره راټول کړي. ورځو کابل کې مبل همکار اکرام الله اکرام په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، دغو دو بیلابیلو تحلیفو ته چمتووالی حتما د خلکو په ذهن هم اغیز کړی دی، د کابل ښار په فضا به هم سیوری غوړولی وي. د ښار وضعیت څنګه دی؟ امنیتي چمتووالی څنګه دی؟
ډېر زیاته مننه لودین صاحب. له ارګ او له اجرایه ریاسته بیرون لکه څنګه چې تاسو ویل، عام ولسی وګړي سره چې مونږ څومره وغږېدو د دوی په ذهنیتونو باندې او په ذهنونو باندې تابن دغه مراسمو سویره غوړولې دي. دوی په تشویش کې دي، زیات شمېر خلک چې بالاخره څه کېږي، یو ډول ګونګ حالت حاکم دی. په امنیتي برخه کې زیات شمېر څلور لارې د ټرافیکو په مخ باندې تړلې دي. ارګ تا ته ورغلی لارې او د غشان اجرایي ریاست ته ورغلی لارې ټول د ټرافیک په مخ باندې تړلې دي او هیڅ چاته البته موټر ته اجازه نه ورکول کیږي چې د غسیمو ته داخل شي. 13 ورځ تیر ماخام نو وخت د کابل ګرنیزون قومندانی هم په یو اعلامیه کې ویلي وو چې باید د کابل خاریان په خار کې له بي ځای ګرځېدو نه ډډه وکړي. ځینې څلور لارې په دغه اعلامیه کې په ګوته کړی وو چې دا به د ټرافیکو په مخ باندې تړلې وي. همدغه د څلور لارو تړل بیا د ناروغانو تلوي سردر جوړ کړي د نورو ولسی وګړو ترڅنګ ځکه اجازه نه ورکول کیږي په موټرو کې چې دوی لکه تر لګه روغتونونو ته لاړ شي او د خپل ناروغانو تداوی وکړي. دوه تنه ناروغان چې د وزیر اکبر خان روغتون ته راوړل شوی او دوی سره موږ خبرې وکړې.
لیک شوای کی زده به ټول په اتفاق سی او بل دوړ مات کینی یم نه رسیدې بیس په تاریخ کې زده دوړ جمهور پیس کې شوای کی نه دی غسوی په اتفاق به سی یو سول هر ولی او امان ولی خګو ته آرامش پرام کی حسن غیر ممکن نه پیس کې شوای کی تاریخ گذشته موږ نه درلوده.
وسینه وزیت خودسه د عام لستول پکې غرکیږي باید چې چاره وړي امغه پریک دی امغه پاچا ده او چې د ملک د ترقی په خواله زیده لڅو به د بدبختی نه مو په نصیبی.
نوم یې محمد صادق ته د خوشحال خان مې دی 15 مینای وسیدین کم وو د دې امنیتي وځي په خاطر باندې باید د غټ مقامات چې دی باید لږه ځای توجه وکړي یا شی وکړي. تاسو خپل سوګن یادوي په ریاست جمهوریت کې دی هاته دی یاد کله اما د خلکو مشکلات باندې نظر ونیسه.
لودین صاحب دا دغه خلکو غوونه چې دوی لستونزو سره مخ شوی دی او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې په بلا بلو څلور لارو کې دوی وګرځي هم خپل ناروغان انتقال کې پټوله کې لکه څنګه چې تاسو ویل فضا د سي حاکمه ده چې یو ډول ګون حالت او نامعلوم حالت سره خلک مخ دي ټاکل شي و چې د لوړې د مراسم لږ غرمین وړاندې وشي خو اوس ول کېږي دا چې لږ غرمین وروسته به تر سره کیږي. بل لودین
کور مو ودان ډیر مننه همکار مو اکرام الله اکرام چې ویلې په کابل کې د لوړې مراسم مته چې په ظاهر دوه مراسم دي چمتوالې نیول شوی اکثره لوی لارې او ارګ ته غزیدلې سړکونه باندې چې د کار عام خلکو په ځنګړی توګه ناروغانو ته هم ستونزې راولاړې کړي. په پاکستان کې مخکنی افغان سفیر او سیاسي شنونکي حضرت عمر زخیلوال په یو ورځ په افغانستان کې د دوه کسانو لخوا د ولسمشرۍ لپاره د لوړې د مراسمو ترسره کول د افغانستان لپاره خوشینونکې ورځ بولی او وایي له ولسواکۍ څخه ډرامه جوړه شوې. ښاغلی زخیلوال ویلي روان وضعیت به د سولې رامنځته شوی فرصت هم اغیزمن کړي. له ښاغلی زخیلوال سره زموږ همکار خاطر پردیس مرکه کړې او په سر کې ورنه د ښاغلی غنی او عبدالله د لوړې د مراسمو په اړه پوښتلی.
اول خو د افغانستان لپاره خوشینونکې ورځ ده چې هغه څه چې مونږ منهیسته یو لاستراوړنی بولو چې ولسواکي ده او همیشه وایو چې د دې لاستراوړنی باید دفاع وشي. مګر یعنی وخت کې ګورو چې د دې ولسواکۍ څخه ډرامه جوړه شوې او افغانستان متاسفانه دا وضعیت د خلکو د خندا وړ ګرځېدلې. نو د افغانستان لپاره د خوشینون کې د ولسواکۍ لپاره خوشینون کې ده په داسې وخت کې چې د سولې او ډیستر فرصت رامنځته شوی او په دغه سیو کړکېچ سیاسي کړکېچ کې افغانستان لا ژور ور داخليږي. نو دا باید سیاسي مدیریت د ملک د پښتون لاندې راشي. فکر نو کوم چې دا مسؤلانه مدیریت ته د دې وضعیت سر په سلو کې اغیز لري د سولې په فرصتونو باندې کې څه شي.
کچیر ته سبا بین افغاني خبرې چې تاسو هم ورته اشاره وکړه پیل نشي، فکر کوي چې دغه خبرو نه پیل به بیا د سولې یا د بین افغاني خبرو په ټوله کې د سولې په پروسه باندې منفي تاثیرات پریدي؟
سل په سلو کې د سولې فرصت لای تنهایی نه ده. مونږ باید د هر ورځ د هر ساعت د هر دقیقې څخه استفاده وکړو چې د فرصت نه زمي استفاده وشي. او دا چې ورځ تلف کیږي دا چې احتمال لري چې هفته تلف شي نو بیا د سولې د فرصتونو ته د هر خوانه ګواښونه شته، هم داخلي ګواښونه دي هم بیرونی ګواښونه دي. نو که چیرې په دې کې ورځې واوړي هفتې واوړي او لا تر اوسه دلته دغه سیاسي بحران ورته وایي ډرامه ورته وایي هر څه چې ورته وایي او دا هم دغه سي دوام لري نو بیا خو دا ګارانټي نشته چې دا فرصت به اوس
کچیر ته دغه فرصت چې اوس رامنځته شوی د فرصت څخه استفاده ونه شي او بل اخر د لوړی مراسم هم تر سره شي فکر کوي چې بیا به داسې یو حالت رامنځته شي چې افغانان دی د خپل منځي اختلافات او تخاوز یو بل اخر د طالبانو سره د مذاکرات او د پاره کین یعنی په نګدي وخت کې دغه حالت ته پکتو سره
مونږ امید دا دی مونږ حاسم هم دی چې د یو دوه نفرو چې هغه پراخ ولسم داتور مې لري د یو جنجالي انتخاباتو چې خلکو په کې ګډون مونږ نک او په چوکې باندې نن سره جنجال دی یوازې د قدرت مسله دوی سره مطرح ده دوی تاکون کې د سرنوشت افغانستان او تاکون کې د سرنوشت د فرصت ونه وسی
پاکستان کې په خوانی افغان سفیر او سیاسي شنونکي عمر زخیلوال و چې ویلې د لوړې دو مراسمو ته چمتووالی د ولسواکۍ نه ډراما جوړول دي او د پټکو دغه کار به د سولې رامنځته شوی فرصت هم اغیزمن کړي
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر ل آزادی رادیو
کابل کې 12 بجې او 40 دقیقې شوې اوس هم اقتصادي خبرونه چې ناجیه ساپي وړاندې کوي
په کابل کې د کورونا وایروس له امله د بازګر پسرلنۍ نندارتون لغوه شو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت د کړنلارې پلي کېدو او د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف به سږ کال د بازګر جشن ونمانځل شي په افغانستان کې د بازګر ورځ هر کال د نوي کال په پیل سره د جشن او نندارتون په جوړولو سره کرنیزو توکو ته د بازار موندنې په هدف منزل کیږي د افغانستان د کرنې وزارت مسؤلین وایي د دې ورځې او جشن منزل او په مناسبې د نندارتون جوړول د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ډیر مهم دی او کورنۍ او بهرنی سوداګر راجلبوي د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د ساختماني موادو لس ساحې اعلان کړې د وزارت ویان عبدالقدیر مدفینن ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیمو کې ودانیزې ډبرې ریګ جغل او ګچ شامل دي
هدف ما یې است چې با د بخش خدمات ساختمانی بتانیم بیشتر اوایل په دست بیاریم
دا د ساختمانی موادو ساحې په بلخ بامیانو فاریاب هلمند کندهار روزګان او غور ولایتونو کې دي خغلی متفی زیاته کړ چې په دې برخه کې تړونونه یوازې له کورنۍ او دولتلبانو او شرکتونو سره کیږي د افغانستان د کارونو او پټرولیم وزارت سوخ مخ کې هم په 92 ولایتونو کې د ساختماني موادو سیمې د غیر قانوني استخراج څخه د مخنیوي او د حکومت د عاید زیاتوالي په مخه مشخصې کړي
او اوس هم راځو یوې نړیوالې تودې موضوع ته یونان خپل خاورې ته د کډوالو او پناهغښتونکو د ننوتو د مخنیوي لپاره خپل پولې ټینګوي ترکی ویلي چې یونان باید هغو زرګونه پناهغښتونکو ته لار ورکړي چې دغه هیواد په سرحد کې په تمه ولاړ دي همکار مو نوریاس نوری دغه موضوع تعقیب کړي او د محل را سره په سټډیو کې دی نوری صاحب یونان خپل پولې په څه ډول د پناهغښتونکو پر مخ ټینګوي جزئیات څه دي
بل لودین صاحب د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو او کډوالو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره په خپل سرحد نور موانی جوړ کړي اته تور لګوي چې ترکیه د پناه غوښتونکو جوپو ته لار ورکړي چې له دغه خندونو یونان ته واوړي د یونان حکومت سرچینو پرونو ویل چې دغه موانی به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول شي پر دغه سرحد سیمه د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې شوې چې هڅه کوي ځان له ترکیه نور اروپایي هیوادونو ته ورسوي اته وایي د یونان او ترکیه د سرحد پر شپږ دېرش کیلومتره صاحبه موانع جوړ کړي چارواکو دغه راز ویلي چې پر دغه پولې اوسني موانع به هم پیاوړې کړي البته د یونان حکومت دغه اعلان وروسته له هغې کوي چې ترکیه دوه ورځې مخکې یعنې د مارچ په اوومه خبرداری ورکړل چې له ترکیې څخه یونان ته او له هغې وروسته نورې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو او کډوالو شمیر به په سوریه کې د جګړې له تیزېدو سره ډېر زیات شي
بله اتان پنقری تور پوری کوي چې په زوره کډوال پوری ته پولی ته ور برابروي خوان خراب یاد دغه کډوال په وړاندې د یونان د چارواکو پر چلن انتقاد کوي په دې اړه دواړه خواوې څه دلایل راوړي
انقری یونان تورن کړي چې په خپل په خپل پوله کې دغه کډوالو په وړاندې د مرمیو په ګډون له ډیر ځواک څخه کار اخلي. البته دا هم ورسره لاغې چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویل یو لکو درې څلوېښت زرو زیات کډوال ترکیې یونان ته اوښتي. او البته چې خبریالانو او د کډوالو د چارو کتونکو ویلي چې داسې ښکاري چې دغه شمېره له مبالغې ډکه ده، خو هغه ویلي چې دا یوازې پیل دی، تاسو به وګورئ چې نور څه پیښیږي. خو اتن بیا وایي د ترکیې چارواکو په زور دغه کډوال د پولې پر لوري مخه ته کړي دي. یونان دغه راز د ترکیې پولیس هم تورن کړي چې کډوالو ته یې امبورونه ورکړي چې په پوله کې غځېدلي اغزن سیمونه پرې کړي او د یونان خاورې ته داخل شي. د یونان چارواکو تېره ورځ یوه ویډیو هم ښکاره کړه چې په هغې ویډیو کې لیدل کېږي د ترکیې یوه زغرواله وسیله له کډوالو سره مرسته کوي او په پوله یوه موانع چپه کوي.
بله، او ترکیې په دې اړه چې یونان د دغو پناه غوښتونکو ته لاره ورکړي او پرېږدي چې خاورې ته داخل شي، څه دلایل راوړي دي؟
د ترکیې ولسمشر بیا پرون دا خبره وکړه، رجب طیب اردوغان په استانبول کې وویل یونان باید هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته لار ورکړي چې د دغه هیواد په سرحد کې بند پاتې دي. د ترکیې ولسمشر وویل هیواد له کلونو راهیسې کافي د سوریایي کډوالو لاسنیوی کړی او اوس باید اروپایي ټولنه هم دغه بار ته اوږه ورکړي. له بلې خوا د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر له اروپایي ټولنې له مشرانو سره د خبرو لپاره نن هم بروکسل ته ولاړ شي.
بله، کور ودان ډیر مننه همکار مو نوریاس نوری و چې ویل یونان خپل خاورې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتو د مخنیوي لپاره خپل پولې ټینګوي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده، ټاکل شوې سبا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. د مارچ لسمه هغه نیټه وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړون کې ورته یادونه وشوه چې دا به د خبرو د پایل نیټه وي، البته د بین الافغاني خبرو. خو اوس داسې ویل کېږي چې ممکن په کابل کې د سیاسي ناندریو له امله دغه خبرې ترسره نه شي. همکار مو ډیوان نادر دغه موضوع تعقیب کړی د محل د کابل په سټوډیو کې. د میرمن نادر خبرونه ته ښه راغلې. وروستي جزئیات څه دي؟ افغان چارواکي دغه خبرو ته د چمتووالي په اړه څه وایي؟
مننه لودین صاحب. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې وروسته ټاکل شوی د رواني میلادي میاشتې په لسمه یعنی سبا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په تړاو بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پوره چمتووالی لري. اغلی ناجی د پلاوي د جزئیاتو په تړاو بشپړ معلومات ورنکړل، خو ویل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت پلاوی بشپړ شوی دی.
پر پلاوی باندې اخري کار شوی دی او هغه کسان چې باید په پلاوی کې باید ګډون درلود دوی انتخاب شوی دی او موږ پوره چمتووالی لرو د مذاکرات لپاره. د افغان دولت چمتووالی لري، آماده دی د مذاکراتو د پیلېدو لپاره. د دواړو خواو نیت او اراده مهمه ده او که مقابل لوري یعنی د طالبان د مذاکرات ته چمتو وي او ګډون وکړي، موږ هم آماده یو چې مذاکرات کې ګډون وکړو او هیڅ شی هم د هغه مخې نیولی.
د بین الافغاني خبرو د یادولو سره د طالب بندیانو د خوشی کېدو موضوع هم توده ده. لدې وړاندې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي و چې تر څو هغه طالب بندیان چې امریکا سره په خوشی کولو هوکړه شوی سرنوشت معلوم نشي، دوی افغان حکومت سره د خبرو میست نه کیږي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی په دې حق لا مکتوبل چې د طالب بندیانو خوشی کېدل یو میکانیزم ته اړتیا لري چې بین الافغاني خبرو په لړ کې به خبرې پرې وشي. کلی به خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته چمتووالی خبر ورکوي، خو پښتنه ده چې یو ورس کې افغان حکومت کولای شي خپل پلاوی بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. بلې لودین صاحب.
بلې، پلانډو کې هیلې څه دي؟ افغانان په ټوله کې او میرمنې د بین الافغاني خبرو پیل ته څومره خوشاله دي؟ ډیر پلانډو کې کراته وای.
لودین صاحب لکه څنګه چې پرون هم په دې حق له د اتم د مارچ په ویاړ بازي غونډو کې خزو او هغه خزو چې د خزینو حقوق لپاره مبارزه کوي دوی اندېښنې درلودې د دې لپاره چې دوی وایي تر اوسه پورې په دې پلاوي کې د افغان خزینو ونډه نه ده مشخص شوې او پلاوی نه ده مشخص شوی نو څنګه به وکولای شي چې هغوی د افغان میرمنو د حقوقو څخه دفاع وکړي او یا هم طالبان ته قناعت ورکړي چې د افغان میرمنو هغه ونډه چې وسه په دې ټولنه کې لري هغه همداسې وساتي.
بله کور ودان همکار مو دیوان ادر وچی ویلې د سولې وزارت وای چې دوی بین الافغاني خبرو ته چمتووالی لري هغه خبرې چې ټاکل شوی سبا تر سره شي خو له دې وړاندې طالبان ویلي چې ممکن د سیاسي ناندریو لکبله د خبرې یو څه وزندېږي. اوس په افغانستان کې